بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترمو اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لار کې غزا کوي لکه څنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس المونز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو، هر ځای کې چې تاسو زموږ سلامونه او نیکې پیرزویانې ومنئ، نن د سه شنبې ورځ د تلیې د میاشتې شپږمه او د سفر د میاشتې یوویشتمه ده چې د سپټمبر د میاشتې له اتې ویشتمې نیټې سره سمون خوري. دوستانو، زه علي اصغر عابدي ستاسو درانه حضور ته حاضر سوی یم چې نننۍ سهارنۍ او ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. ایزانو، د خپرونې په سر کې به د معمول سره سم د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. ورپسې به په ایټمي تاسیسات کې د څارونکو کیمرو په اړه د ګروسي د ناسم راپور تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره درته وړاندې سي. ورپسې به د کال هندارې خپرونې ته غوږ سئ. همدارنګه د پروګرام په دوام کې به هم د بینقاب امریکا خپرونه واورئ، او په پای کې به د انسانانو په ژوندانه باندې د کورونا وایرس د اثراتو په هکله خپرونه درته وړاندې سي چې په دې سرم پروګرام پای ته رسیږي. او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي پانې ادرس دی. دوستان، تاسو کولای سئ په انټرنیټي پانه کې د سیمې او د نړۍ سیاسي او دلچسپې خبرونه واورئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. اوس د تهران شپږ بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. له دریو اروپایي هیوادونو څخه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر نیوکې. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل د رژیم د لومړي وزیر ادعاو ته د ایران ځواب. او په یمن کې په ملکي وګړو د سعودي د تېرېګرو ځواکونو برید. ایزانو، اوس مو پام را اړوم بشپړو خبرونو ته. ایران د برجام په موافقه کې د اروپایي هیوادونو له نژمنتیا نیوکه وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د برجام د نړیوالې ټیمې په موافقه باندې د دریو اروپایي هیوادونو له نژمنتیا څخه په سخته نیوکه کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان تېره ورځ په خپل ټویټر کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په ترڅ کې د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر سره خپل د ناستې په هکله ولیکل. په نیویورک کې د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر سره رغنده خبرې مې درلودلې. دو خبرو کې مو د فرانسې، جرمني او برتانیې له نژمنتیا په کلکه نیوکې وکړې. امیر عبداللهیان زیاته کړه، فرانسه ویلي چې د اړیکو د پراخولو لپاره چمتو دی. د هرکلی په ترڅ کې مې وویل چې د ایران نوی حکومت عمل ته ګوري، موږ ته خبرې نه بلکې ستاسو عمل ارزښت لري. هغه همدارنګه ټیم مذاکراتو ته د ایران د بیرته ستنېدو په باب د فرانسې د اندېښنې په ځواب کې ویلي چې ایران د برجام نړیوالې ټیمې موافقې ته د بیرته ستنېدو لپاره د بایډن د حکومت په اراده کې شک لري. په ملګر ملتونو کې د ایران دایمي استازی مجید تختی روان چې د ملګر ملتونو په اسمبلی کې د اسرائیلي رژیم د لومړي وزیر دروغو ته په غبرګون کې وویل. د ایران پاکله د سیونیستي رژیم د لومړي وزیر خبرې له دروغو ډکې وې. په ملګر ملتونو کې د ایران استازی تختی روان چې په خپل ټویټر پاڼه کې دې ته په اشاره سره چې په داسې حال کې چې اسرائیل خپله په سلګونو اټومي بمونه لري، د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام په هکله د ادعاو حق نه لري ولیکل. په ملګرو ملتونو کې له ایران څخه د نورو د ویرولو لپاره تبلیغات خپل اوج ته رسېدلي دي. د سیونیستي رژیم سرغنه نفتالی بینیت تېره ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سوله ییز اټومي پروګرام په هکله ناسمې خبرې تکرار کړي. هغه په دې باندې په اعتراف چې ایران په تیرو څو کلونو کې په اټومي ډګر کې خورا پرمختګ کړی وویل، یوازې په خبرو د سانترفیوژونو د فعالیت مخه نه نیول کیږي. د اسرائیل رژیم لومړی وزیر دا وکړه چې د ایران د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام یو نه راستنېدونکی پړاو ته رسېدلی او ټولې سرې کرښې یې تر پښو لاندې کړي دي. د سیونیستي رژیم لومړی وزیر په داسې حال کې په ایران باندې د اټومي وسلو چټي تورونه لګوي چې خپله 200 اټومي بمونه په واک کې لري او تر دې دمه خپلو اټومي سایتونو ته د نړیوالې اټومي ایجنسۍ پلتونکو ته اجازه نه ده ورکړې. خو له بلې خوا ایران د ډله وژنو وسلو د نه جوړولو د تړون غړی دی او ټول اټومي فعالیتونه یې د نړیوالې اټومي انرژیو د ایجنسۍ تر څار لاندې او د سوله ییزو موخو لپاره ترسره کیږي. په ویانا کې د ایران استازی ټینګار وکړ چې لویدیځ هیوادونه او د اټومي انرژیو نړیوالې ایجنسۍ نسی کولای هم د اسرائیل د ترهګریزو اقداماتو په وړاندې چوپه پاته سي او هم د ایران له اټومي تاسیساتو د څار د دوام غوښتونکي وبسي. په ویانا کې د ایران استازی کاظم غریب آبادی د امریکې او د درویو اروپایي هیوادونو د استازو په ځواب کې وویل، کله چې د اټومي انرژیو د نړیوالې ایجنسۍ پلتونکي تجهیزات د اسرائیل لخوا لکار لویږي، له ایران دې تمه نه وکړي چې یا تجهیزات له سره نصب کړي بې له دې چې د اټومي انرژیو نړیوالې ایجنسۍ او لویدیځ هیوادونه د اسرائیل د دغه کار ځواب ووایي. هغه د دې په بیانولو سره چې د اټومي انرژیو د نړیوالې ایجنسۍ او د ایران ترمنځ ترسره شوې موافقې په بشپړه توګه پلی سوې وویل، د ایران اسلامي جمهوریت د خپل د ښه نیت په وړاندې د مقابل لورو چلند تر نظر لاندې نیسي او د هغې سره سم به ضروري اقدامات ترسره کړي. تېره شپه د اټومي انرژیو د نړیوالې ایجنسۍ مشر رافایل ګروسی غړي هیوادونو ته په خپل راپور کې وویل چې ایران په کرچ کې د سنټرفیوژونو د کارخانې نه بغیر په خپلو ټولو اټومي سایټونو کې د اټومي انرژیو د نړیوالې ایجنسۍ له لورې د سرګر تجهیزاتو د نصبولو اجازه ورکړې ده او پوره همکاري یې ورسره کړې ده. هغه په دوام کې دعا وکړه چې د ترسره سوي موافقو له مخې باید د سنټرفیوژونو د تولید په کرښه کې هم د دې ایجنسۍ کمرې لګول سي وای. د ګروسي له دغه ناسمو ادعاو په پلمه واشنګټن هم د اټومي انرژیو له نړیوالې ایجنسۍ سره د ایران له همکاریو نه خوښي څرګنده کړې او ویلي چې ایران باید په کرچ کې د اټومي انرژیو نړیوالې ایجنسۍ ته د پلتنو اجازه ورکړي. د افغانستان سفیر په ملګر ملتونو کې لوینا وړاندې کولو څخه ډډه کړې ده. د ملګرو ملتونو ویندوی اعلان وکړ چې د افغانستان د مخکنی دولت سفیر او استازی غلام اسحاق زید د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې لوینا ورکولو ډډه کړې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویندوی مونیکا ګریلی وویل چې اسحاق زید د ملګرو ملتونو په اسمبلۍ کې ګډون نه دی کړی. دغه په وینا سقزی لا هم د دغه پریکړې لامل نه دی روښانه کړی. تر دې مخکې ټاکل شوی و چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د افغانستان په استازیتوب اسحاق زی چې د افغانستان د مخکنی دولت استازی و خبرې وکړي. دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو اداره په عمومي اسمبلۍ کې د طالبان د استازی له ګډون سره مخالفت کړی و. نړیوال جنایي محکمې اعلان کړی چې په افغانستان کې خپلې څېړنې بیا پیلوي او لومړیتوب هغه جرمونو ته ورکوي چې دا کېږي داعش ډله او یا هم نور وسلوالو ډلو ترسره کړي دي. د دې محکمې له لورې په خپره سوې خبر پاڼه کې راغلی د طالبانو او داعش له خوا د ادعا سویو جرمونو شدت، غیر قانوني اعدامونه، د ښځو او نجونو ځورول، د ماشومانو پر وړاندې جرمونه او نور جرمونه چې په پراخه کچه ملکي وګړو باندې اغیزه کوي څېړل کیږي. خو دغه محکمه په افغانستان کې د ملکي وګړو په وړاندې د امریکایي او د ناټو د ځواکونو د جنایتونو د څېړلو په هکله څه نه دي ویلي. تر دې مخکې نړیواله محکمه هڅه کړې وه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د جنایتونو په هکله څېړنې وکړي، خو د واشنګټن له سخت غبرګون سره مخامخ سو. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له جنایاتو تر 1,000,000 زیات شکایتونه په نړیواله محکمه کې ثبت سوي دي. تیره شپه د سعودي تیریګرو ځواکونو د یمن د سعدي ولایت په شمال لویدیځو سیمو برید کړي او دوه ملکیان یې په ډزو وژلي او دوه تنه یې ټپیان کړي دي. د المسیرې له راپور سره سم دغه برید د سعدي د ولایت په الرقو سیمه کې ترسره سوي دي. عربستان د امریکا او د امارات او څو نورې هیوادونو په ملاتړ د 2015 میلادي کال را په دیخوا یمن اشغال کړی او دغه هیواد یې له هوا، سمندر او ځمکې څخه محاصره کړي او د هر ډول خوراکي او درملیزو توکو د وارداتو مخه نیولې ده. د سعودي د دغه یرغل د عمله تر دې دمه 10,000 یمنیان وژل سوي او په سلګونو زره ټپیان سوي او په میلیونونو نور بیکاره سوي دي. جرمني وایي د طالبانو په رسمیت پیژندلو اراده نه لري، خو یوازې له دې ډلې سره په دې شرط اړیکې ټینګوي چې له نړیوال تروریزم سره هیڅ تړاو نه ولري. په هند کې د جرمني ځانګړی استازی والټر لینډلر رسنیو ته وویل چې هیواد یې چمتو دی له طالبان سره اړیکې ټینګ کړي، خو په دې شرط چې طالبان له تروریزم څخه ملاتړ نه وکړي. هغه زیاته کړه، لومړی موږ به له طالبان سره د ټیټې کچې خبرې وکړو، دا هغه څه دي چې موږ په دوحه کې وارده مخکې ترسره کړي وه. د طالبانو افغانستان لپاره زموږ شرطونه دا دي چې هغوی له نړیوال تروریزم سره هیڅ ملاتړ نه وکړي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
ایزانو د خبرونه په دې شیبو کې ساسو پام را اړوم. سیاسی تبصره ته چونوانی دی په ایټمی تاسیساتو کې د څارونکو کیمرو په باب د ګروسي ناسم راپور ته د ایران ځواب. ډیره د افسوس خبره ده چې په تیر یو کال کې د ایران په ایټمی تاسیساتو کې له درې ځله ترهګرو ورانکارو اقداماتو وروسته د ایټمی انرژي نړیوال آژانس تر دې دمه دغه شرغواړي اقدامات د ملګر ملتونو د عمومي اسمبلۍ او د آژانس د عمومي کنفرانس د ډیرو پریکړه لیکونو په پټه او حتی د خپلو پلټونکو د امنیت او ساتنې او د خپلو تجهیزاتو او وسایلو په خاطر هم محکوم کړي نه دي. په ویانا کې په ډیره نړیوالو ارګانونو کې د ایران دایمي استازی او سفیر کاظم غریب آبادی نن سهار په خپل یوه ټولنیز پیغام کې د دې موضوع په یادونې سره د ایران د کرج په تسا کمپلیکس کې د څارونکو کیمرو د بیا لګولو لپاره د ایران د اجازت د نه ورکولو په باب د ایټمی انرژي د نړیوال آژانس د مشر په بیګانی راپور غبرګون ښودلی او دا غوښتنه یې په ګډې اعلامیې کې د دواړو لورو له موافقو ورواخه بللې دي. د ایټمی انرژي د نړیوال آژانس مشر رافایل ګروسی د یکشنبه په شپه په یو راپور کې ویلو د ایران د اسلامي جمهوریت د سپتمبر له 20 تر 22 پورې د آژانس پلټونکو ته د کرج په تسا کمپلیکس کې د سنټرفیوژونو د پرزو د تولید له ورکشاپ پرته په ایران کې په درستو ضروري ځایونو کې د کیمرو د میموري کارډونو د بیرته لګولو او د څارونکو تجهیزاتو د سرویس کولو اجازت ورکړی دی. دغه راپور په داسې حال کې خبریږي چې په آژانس کې د ایران استازی له دې مخکې ویلی و چې آژانس د ثبت سویو او د ګډو تفاهمونو په باب د راپور د وړاندې کولو لپاره هیڅ ډول دنده نه ده درلودلې او نه یې اوس لري. غریب آبادی په همدې باب د ایران د اټومي انرژي د ادارې د مشر او د اټومي انرژي د نړیوال اجنس د مشر د سپتمبر د 12 نیټې د ګډي اعلامیه محتوا په یادونې سره یو ځل بیا وویل چې په تهران او ویانا کې په وروستیو لیدو کاتو کې په ډاګه ویل سوي دي لکه څنګه چې د کرج د تیسا کمپلکس په باب قضایي او امنیتي څیړنې هماغه راز دوام لري. د دغه کمپلکس څارونکي تجهیزات د تخنیکي سرویس د څارنې په تجهیزاتو کې نه شاملیږي. ایران د خپلو حقوقي او بشپړ استدلالونو باندې په ټینګار سره د ادعایي راپورونو په استناد کې د آژانس نوې رویه هیڅکله هم نه ده منلې. په عین حال کې پر اټومي فعالیتونو د څارونکو نړیوال حقوقي ارګان په توګه له آژانس سره دوامداره تعامل ضرورت باندې د اعتقاد په دلیل د ملګرتیا او لارې هماغه راز پرانیستې دي. خدا سشکاری د اټومي انرژي نړیوال اجنس د نیو پښتنو او پاماتو پرمنځ کول سره پر ایران د امریکا او لویدیځ د دباونو د زیاتولو د زمینه د جوړونې لپاره ګام او چتوي. د رافایل ګروسی نوی راپور له دې پلوه هم ښیي چې اجنس په ځینو موضوعګانو کې له تخنیکي پلوه واټن اخیستی دی چې دا دوی ته په سپارل شو ماموریتونو کې د اجنس د بې پلوتوب له اصل سره توپیر لري. په دې زمینه کې ډیر دلیلونه سته چې د اجنس د څارونکو په ډولوالي کې د شکونو او ابهاماتو سبب سوی دی چې ډیرو نړیوالو کارپیژندو او شنندو په دې اړه ډیرې څرګندونې او لیکنې هم کړې دي. د سیاسي تفسیر پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
د تاریخ پاڼه
ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو، اوس هم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د نهه ورځې سه شنبه د 1400 هجری لمریز کال د تلی د میاشتې شپږمه نیټه ده چې د 1434 هجری قمری کال د سفر د میاشتې 28 نیټه ده چې د 2021 میلادي کال د سپتمبر له 28 نیټې سره سمون خوري. یو سل شپږ ویشت کاله پخوا د 1325 میلادي کال د سپتمبر په 28 نیټه د مایکرو پیژندنې بنسټګر او فرانسوي طبیب لوی پاستور مړ شو. لوی پاستور د 1322 میلادي کال د دسمبر په 28 نیټه د فرانسې په یوه ښار کې په یوې بې وزلې کورنۍ کې زیږیدلی و. پاستور په 1324 میلادي کال کې د طبي علومو او په څانګه کې د پی ایچ ډی ترلاسه کړ او په 1323 میلادي کال د فرانسې د طبي اکاډمۍ غړی شو. لوی پاستور په ازمایښت ځای کې له 12 کلنو څیړنو او مطالعونو وروسته وتوانید د کیمیا، طب او صنعت په پرمختګ کې چې ګټه یې د درستې بشري ټولنې په نصیب شوې ستر بریالیتوبونه ترلاسه کړي. پاستور په خپل مهم کشف سره د ناروغیو د عامل په توګه د تاواني ویروسونو په پیژندلو سره بې شمېره خلک له مرګه وژغورل. هغه ثابته کړه چې د خوړو په شک وهل یا کپک نیولل او تر یوې کېدل د کیمیایي فعل او انفعالاتو په دلیل نه دي، بلکې د ډیرو وړو وړو ژوندۍ موجوداتو د شتون لامل دی. د هغه دغه کشفیاتو د میکرو پیژندنې مارټرن پوها راوپنځوله او په عین حال کې پاستورې د نتیجې ته ورسوه چې میکروبونه په متعادل تودوخې سره نابودولی شي. پاستور همداراز په حیواناتو کې د تور ټپ د ناروغۍ ضد درمل هم کشف کړل او له دې وروسته یې د لیونی سپین د ناروغۍ درمل هم کشف کړل. دغه مشهور طبیب په 1800 میلادي کال کې د نوموړې ډریپ یا سیروم د تولیدولو په خاطر انسټیټیوټ آف پاستور تاسیس کړ چې دمګړی دغه مؤسسه په نړۍ کې په سلګونو څانګو سره د واکسینو د جوړولو د خوراکي موادو د بهداشت او ساتنې د اړوند ځینو چارو مسؤلیت په غاړه لري. لوی پاستور بالاخره د 1595 میلادي کال د سپتمبر په 28مه نیټه په 43 کلنۍ کې مړ شو او په ډیر احترام سره د پاریس په انسټیټیوټ کې خاورو ته وسپارل شو. یو 50 کاله پخوا د 1900 میلادي کال د سپتمبر په 28مه نیټه د مصر د وخت ولسمشر جمال عبدالناصر مړ شو. هغه په 1914 میلادي کال کې زیږیدلی و. عبدالناصر په 1940 میلادي کال د سینوس رژیم سره د عربانو په لومړنۍ جنگ کې ګډون درلود او په 1952 کال کې له جنرال نجیب سره یو ځای د ملک فاروق پر ضد کودتا وکړه او د مصر سلطنتي نظام یې وپرځاوه. جمال عبدالناصر دوه کاله وروسته د جنرال نجیب په څنګ تکولو سره ولسمشر شو او په مصر کې د اصلاحاتو د قدس لنیواګر رژیم او استعمار سره د مبارزې لپاره خپل اقدامات پیل کړل. جمال عبدالناصر په 1950 میلادي کال کې د سویس اوبلاره ملي اعلان کړه او په دغه اقدام پسې د فرانسې، انګلستان او سهیونیست رژیم ځواکونو په مصر حمله وکړه. د دې غړې حملې په مقابل کې د عبدالناصر په مشرۍ د مصر مقاومت په عربي نړۍ کې د جمال عبدالناصر رهبری او د هغه د شخصیت د شک د مشورتیا لامل شو. جمال عبدالناصر په 1950 میلادي کال کې له سوریه سره له اتحاد او ورپسې له یمن سره په یو ځای کې دا پسې د متحده عربي جمهوریت جوړ کړ چې یوازې 3 کاله یې دوام وکړل. په 1968 کال کې له صهیونیست رژیم سره د مصر ماته د جمال عبدالناصر ستره ناکامي وه. پینځه ویشت کاله پخوا د 1992 میلادي کال د سپتمبر په 28مه نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوې پریکړې لیک په صادرولو سره د صهیونیست رژیم په وسیله د الاقصی جومات د صحن د لاندې د سورنګ د کندلو د عملیاتو پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د دغه پریکړې لیک په مسوده کې د صهیونیستانو غیر قانوني کیندل هم محکوم کړي وو چې د امریکا په مخالفت سره د غبن د پریکړې لیک له نهایي متن څخه حذف شو. د 1999 میلادي کال د سپتمبر په 28مه نیټه د صهیونیست رژیم په وسیله در الاقصی جومات د سان لاندې د سورنګ کندلو د صهیونیست رژیم د عسکرو او د فلسطینیانو ترمنځ د پراخو او خونړیو جګړه د رامنځته کېدا سبب شو.
بے نقاب امریکہ
ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومني عزیزانو. د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګش سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د بے نقاب امریکا د پروګرام یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو خپل پروگرام پیلو د امریکا په دننه کې د تشدد او افراط پالنې د مخینه ودې په اړه خبرداري. د امریکا لخوا د ډیجیټل کرنسی د مبادلې بایکاټ. روان میلادی کال کې په امریکا کې د وسلوال تشدد د پام وړ زیاتیدا. او د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د بایډن وینا او د هغه د واقعیت په خلاف داګانو په شان د امریکې ډیرو مهمو پیښو ته مو اشاره وکړه. یوه لنډه دمه به کوو، بیا به ځینو موضوعګانو مې رڼا اچو.
دوستانو، د امریکا د فیډرال پولیسو اف بی آی مشر کریستوفر ری د امریکا د سنا د استماع په غونډه کې په امریکا کې د کورنۍ افراد پالنې د زیاتېدو او ودې او د کورنۍ تاوتریخوالو او تشدد د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړ. د روان 2021 میلادي کال د جنوري په 16 په کانګرس باندې د یرغل پیښه د دې سبب شو چې کانګرس یو ځل بیا خپل توجه د کورنۍ ترهګرۍ او امنیت په موضوع متمرکز کړي. د ری د وینا له مخې د دغه فیډرال ادارې د کورنۍ ترهګرۍ دوسیې د 2016 میلادي کال له پسرلي راهیسې مخ په زیاتېدو دي. هغه واضح کړه چې اف بی آی په دوه ډوله ګواښونو، یعنی د کورنۍ او تشدد غوښتونکو افراد پالو چې د بهرنیو ترهګرو تنظیمونو او ایدیالوجیو لخوا ریډیکال شوي، د کورنۍ او تشدد د غوښتونکو افراد پالو چې نژادي کرکی یا حکومت مخالف و احساسات للاری ریډیکال شوي دي متمرکز دی. که څه هم د اف بی آی مشر په امریکا کې د دوه دوله ترهګرۍ پښتون تاکید کړی، خو د تیر جنوري د 16 د امریکا په کانګرس باندې د یرغل پیښې وښودله چې د فیډرال ضد او نژاد پرسته ګروهن لرونکي کورنۍ ترهګرۍ په وجه رامنځته شوي ګواښونه نه یوازې زیات دي، بلکې په راتلونکو وختونو کې به د پام وړ زیاتوالی پیدا کړي. کریستوفر ری په دې اړه وویل، په داسې حال کې چې د کورنۍ تشدد د پسندو بنیاد پرستو شمیر چې د بهرنیو ترهګرو ډلو تر تحصیل لاندې دي په تیرو څو کلونو کې تقریبا ثابت پاتې دي، له نژادي کرکو څخه متاثره د کورنیو تشدد د پسندو افراد پالو شمیر د 2016 میلادي کال له پسرلي راهیسې په زیات اندازه مخ په زیاتېدو دی. په دا ډول چې په تیرو له 1800 نه تر 1800 میاشتو پورې موده کې د کورنیو افراد پالو دوسیې له 1000 نه تر 2100 دوسیو پورې زیات شوي دي، چې دا یو ګواښ دی.
ایزانو، د ډونالډ ټرمپ د تشدد پسندو پلویان لخوا چې زیاتره افراطي خپالې ملیشاوې ډلو او غورځنګونو غړي وو، د تیرې جنوري په 16 د امریکا په کانګرس باندې د یرغل پیښه په امریکا کې د کورنۍ جرړه لرونکي ترهګرې د مخ په زیاتېدو مسلې ته د امریکې د امنیتي ادارو او پولیسو د زیاتې عمومي توګه سبب شوي. د امریکایي کارپیژند برایان لوین د جنوري د 16 پیښې ته په اشاره سره وایي چې خیپاله افراطي ډلو له دغه فرصت څخه د خپل پیغام د رسولو لپاره ګټه پورته کړه او احتجاج کوونکي خپل مخالف وګرځول. داسې ښکاري چې د ځان برتر بلونکو افراطي خیپالو ډلو رول د امریکې په کورنۍ سیاست کې ډیر زیات شوی دی، او هیله کیږي چې دغه ډلې د امریکا په سیاسي ډګر کې د تشددناکو پیښو د راڅرګندېدو سبب شي. د اف بی آی د مدیر خبرداري هم دغه حقیقت په پام سره څرګند شوی. په امریکا کې د کورنۍ ترهګرې جرړې څو لسیزې مخکې ته ورګرځي، او په امریکا کې معترضو ډلو او کسانو تر اوسه ځینې سترې ترهګریزې پیښې رامنځته کړي دي. اجتماعي چینلونو هم د خیپاله افراد په پراختیا کې زیات رول درلودلی دی. ویل کیږي چې په اوس حال کې لا 1600 نه زیاتې خیپاله افراطي ډلې پیژندل شوې دي، او همدا مسأله د امریکې په سیاسي او اجتماعي واقعیاتو او د کورنۍ ناامنۍ او ترهګرۍ په زیاتېدو کې د هغوی د رول لوبونې د ویرې د زیاتېدا سبب شوې ده.
د امریکا د خزانه داری وزارت د تیرونی د نای پورز ویل چی د رمز ورکړ شوی و اسارو مبادله به د باج او زارو په حملو کې د هغو د رول په وجه بایکاټ شي. د بایدن د حکومت د خزانه داری لخوا د رمز ورکړ شوی اسارو بایکاټ د مجازی اسارو د تبادلاتو پر خلاف د واشنگتن ورومبنی اقدام دی او دا فیصله د امریکا د څو صنعتونو او حتی حکومتي ادارو پر خلاف یو لړ سایبری حمله وروسته وشوه. امریکا په دې وروستیو میاشتو کې د ګڼ شمیر سایبری حملو کتونکي و. سپینې ماڼۍ روسیه د دغو ټولو حملو ذمهواره بولي، خو ماسکو دغه تورونه په سختۍ سره رد کړي دي. باج او زاری حمله له داسې وایروس استفاده کوي چې په یوې دستګاه یا شبکه کې د موجودو سندونو کوډونه بدلوي او فعالیت یې دروي. د دغه ډول سایبری حملو عاملان بیا د ډیټا ورکولو په بدل کې د باج غوښتنې اقدام کوي. باج او زاریوس ډول سایبری حمله ده چې پکې یو راز اکثر مهمو پروګرامونو ته لاسرسایی بندي وي او د هغو د قفل خلاصولو لپاره په عامه توګه د بیټ کوین په شان رمز ورکړ شوي او اسارو سره د ادایګۍ غوښتنه کوي. په دې لړ کې د امریکا د خزانه داری وزارت د تیرې اونۍ د نهې په ورځ اعلان وکړ چې د سویکس په نامه د اسعارو د رمز په مبادلاتو کې یو فعال شرکت له باج او زاری حملو سره د اړوندو مالی مبادلاتو په اسانتیا کې د هغه د ادعایي رول په وجه بایکاټ کړی دی.
ایزانو هیل امریکایی نشریه په 2020 کال کې په ټوله امریکا کې د وسلیزو تاوتریخوالو زیاتیدو خبر ورکړه. ویل کل چې سږ کال په یو تر ټولو مرګونی کال باندې د بدلیدو په حال کې دی. دا غونوی شمیرونو له مخې چې د وسلیزو تاوتریخوالو د ریکارډ ساتلو مرکز برابر کړی او خپره کړي، د 2020 کال لا شروعنه تر اوسه په امریکا کې 4023 مورد وژلي او مرګونی اړلې سب شوې دي. دا په داسې حال کې دا چې په 2019 کال کې د وسلوالو تاوتریخوالو د ریکارډ ساتلو مرکز په وسلې سره 15,450 وژلې ثبت کړې وې. دغې ډلې له دې مخکې هم په تیر کال کې د وسلو د قربانیانو اندازه د 26% زیاتېدو او له 19,000 نه زیاتې اندازې ته د رسېدو خبر ورکړی و. دغه مرکز همدارنګه په خپل رپورټ کې ویلي چې په امریکا کې ډله ییزې ډزې هم زیاتې شوې دي. په دې ډول چې د جنوري له میاشته د 1510 د ډزو واقعات رپورټ شوي دي. یوازې د سپتمبر په لومړیو 19 ورځو کې د ډزو یو سل بیخ واقعات ثبت شوي دي. د دغې ادارې د تعریف له مخې د ډزو هر پیښه چې پکې څلور یا زیات کسان مړه یا ژوبلېږي ډله ییزې ډزې ګڼل کېږي. نورې شمیرنې هم د وسلوالو تاوتریخوالو زیاتېدو په خاصه توګه د ډله ییزو ډزو د زیاتېدو ښودنه کوي. په 2019 کال کې په متوسطه توګه هر ورځ په امریکا کې 1.14 ډله ییزې ډزې شوې دي، په داسې حال کې چې دغه اندازه په 2020 کال کې 1.18 موردونو ته زیاته شوې ده. په 2020 کال کې هم د دغې ډلې د ډیټا له مخې په متوسطه اندازه په ورځ کې 1.92 ډله ییزې ډزې اټکل کېږي. دا په داسې حال کې دي چې د سپینې ماڼۍ او کانګرس لخوا په امریکا کې د وسلوالو تاوتریخوالو د مخنیوي لپاره څه اغیزمن او کارسازه اقدامات نه دي ترسره شوي. د امریکې سیاسي کارپیژان د الیگزینډر راکل وایي چې په مجموعي توګه د ډله ییزو ډزو او وسلیزو تاوتریخوالو زیاتېدل د دې سبب شوي نه چې کانګرس یې د کمیدو لپاره د یو قانون د تصویدو په لټه کې شي. سږ کال په کانګرس کې د وسلو د ګرځولو او ساتلو په اړه د قوانینو د اصلاح لپاره هیڅ نوی اقدام نه دی ترسره شوی.
قدرمنو اوریدونکو، د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیرې اونۍ د نهې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې په خپله وړومبنۍ وینا کې د دغه هېواد د بهرني سیاست په تګلاره کې د بدلون خبره وکړه. بایدن ویل زنن په تیرو 20 کلونو کې د اول ځل لپاره د هغې امریکا په استازیزو توپ دلته ولاړ یم چې نور نو جنګ کې نشته. هغه هم دارنګه واده وکړه چې د امریکا لانډیوالانو سره ملګرتیا به زیاتوي. د دغه وینا مهمه برخه د نړیوال نظام له موجودو حقایقو سره مطابقت نه لري. د مثال په توګه که څه هم په افغانستان کې د امریکا شل کلن جنگ ختم شوی دی، خو دا په دې معنی نه ده چې امریکا جنگ څنګ ته ایښودلې دی. په دا ډول چې په یوویشتمه پیړۍ کې د امریکا جنگ اوزارانه په شلمه پیړۍ کې د دغه هیواد له جنگ اوزارونو سره څرګند تفاوت لري. امریکایي استراتیجیستانو ورو ورو په جنگي اوزارونو کې بدلون په خپله اجنډا کې ګرځولی دی چې د شلمې پیړۍ د وسلو په اندازه وینه نه بهوي، خو په کافي اندازه مؤثر واقع شي. له بله خوا د بندیزونو اوزار د امریکا د سلطه لټوونکې بهرني سیاست په مخ بیولو کې د پوځیانو ځای نیول دی. د امریکا لخوا لګول شوي بندیزونه په روانه پیړۍ کې له نورو هیوادونو سره تقریبا هم هغه کار کوي چې په تیره پیړۍ کې د امریکا پوځي وسلو به ترسره کاوه. په دې توپیر سره چې کم شمیر انسانان په څرګنده توګه د مرګ کومې ته راکاږي، چې په نورو الفاظو سره په یوویشتمه پیړۍ کې د امریکا جنګونه اصطلاحات زیات پاک او البته زیات مؤثر دي. په همدې وجه په نړۍ کې د ملتونو او حکومتونو پر خلاف د امریکا د بندیزونو اندازه ورځ تر بلې زیاتېږي. د امریکا لخوا د بندیز له اوزار څخه د استفادې نشه دومره زیاته شوې ده چې حتی د دغه هیواد د انډیوالانو پر خلاف هم کارول کیږي. حاضر دمه د امریکا له انډیوالانو سره متعلق زیات شمیر کسان او شرکتونه د دغه هیواد د بندیزونو په لیست کې شتون لري. همدغه هیوادونه هم په کراتو د واشنگټن لخوا له تجارتي مقابلې یا جنگ سره مخامخ شوي دي. من جمله د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلۍ په غونډه کې د بایډن د ادعا په اپوټه امریکا له فرانسې سره له سلام مشورې نه بغیر له استرالیا سره د دغه هیواد ډیره ګټور پوځي تړون د پاریس له منګولو وتروړه. امریکایی خبریال بن نورتون وایي بایدن د دروغو ادعا وکړه چې امریکا په تیرو شلو کلونو کې د اول ځل لپاره په جنگ کې نه ده. د بایدن حکومت په سوریه، عراق او سومالیا بمباری وکړه او د یمن پر خلاف د سعودیانو له بمباریو څخه ملاتړ کوي. امریکا په پوځي توګه په سوریه او عراق قبضه کړې او په هر ځای کې اقتصادي جنگ پیل کړی دی.
زنو دا دے پروگرام وقت همدلتا پای ترسی parstoday.com/ انٹرنیٹی سایت درکتے تربل پروگرام پا لوے او مہربان خودے سپارو
خدای ممل او ملگرے.
مونگو کورونا
ډیر عزت من اوریدونکو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ عزیزانو. د خبرونه په دې شیبې کې د مونگو کورونا له یو بل پروګرام سره زه فاطمی او رخبل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خو خوګوردونکو د ټوریزم د حوزې کارونه چې د روزګار ودې او پراختیا یو محرک بدل کیږي په کورنۍ شرایطو کې عملا بند شوي دي. د نړۍ هنري کلتوري مرکزونه او لرغونکوټونه تړل شوي دي او د نورو انسانانو د تمدن او د کلتور د پیژندلو د زیاتېدا په هدف سره تقریبا ټول حضوري ارتباطات ځنډول شوي دي، خو دلته هم مجازي فضا یعنی انټرنیټ خپلې وړتیاوې نندارې ته وړاندې کړې دي. ټوریزم له نړیوالو جنګونو وروسته د نړۍ د اقتصاد یو پراختیایي برخه بلل کیږي. په نړیواله سویه ټوریزم څلور ځای او یا په بله وینا د خدماتو او د شیانو د صادراتو د مهمو صنایعو ترمیان دوهم ځای لري. په وروستیو میاشتو کې د کورونا په خپرېدا سره د ټوریزم په مرکزونو کې د مسافرانو د شتون په لړ کې مشکلات او خنډونه رامنځته شول او په درسته نړۍ کې د مسافرتي خدماتو، ترانسپورت، تفریح، خواړو، څښاک، استوګنې او په شمول د ټوریزم خدمات بند شول. د کورونا په ظهور د سفر په حوزې کې د بیلابیلو محدودیتونو په مالیدا سره په دغه صنعت کې څه د پاسه 15 میلیونه کارونه په خطر کې پرېوتل او د موجودو تحقیقاتو پر اساس د کورونا ویرو د ټوریزم صنعت 2.1 ټریلیون ډالر تاوان رسولی دی. د نړیوال پراختیا او تجارت سازمان د مرکز خبرداری ورکړی چې دغه تاوان حتی 2.2 ټریلیون ډالرو ته هم رسیدلی شي. هغه هیوادونه چې د هیواد ناخالص تولید زیاته برخه یې ټوریزم سره تړلې ده په دې منځ کې ډېر تاواني شوي دي، چې پکې مکسیکو، اسپانیا، ایټالیا، آسټرالیا ته اشاره کولی شو. د جرمني، برېټانیا، فرانسې، برازیل، جاپان، کاناډا، روسیې او جنوبي کوریا هم له دغه صنعت سره اړوندوالی لرلې او د کورونا د محدودیتونو له کبله پکې هر یو تاوان کړی دی.
قدرمنو اوریدونکو، اوس په داسې شرایطو کې چې د نړۍ یوه برخه خلک واکسین شول، ځینې هیوادونه په هڅه کې دي د ټوریزم برخې ته نوی ژوند ور وبخشي. د برېټانیا، نیوزیلند، استرالیا، استونی او لیتوانی په شان هیوادونو کې د کم شمیر هیوادونو په وړاندې د خپلو نړیوالو سفرونو محدودیتونه ختم کړي او له هغو هیوادونو مسافران منی. په عین حال کې د کورونا وایروس کړکېچ سبب شوی چې د دنیا خلک له مسافرت سره کمه دلچسپي ودرلی شي او خپل سلامتیا له خطر سره مخامخ نه کړي. په همدې دلیل د ټوریزم په صنعت کې تاواني هیوادونو د ټوریستانو د جلبولو لپاره یو ډول اقدامات په نظر کې نیولی دي چې پکې ځینو ته اشاره کوو. ازبکستان بهرنیو ټوریستانو ته دا ډاډ ورکړی چې که په دغه هیواد کې په کورونا اخته شي نو د هغو د درملنې لپاره به 3000 ډالر ورکړي. دغه لګښت له ناروغ د طبي څارنو او خپل هیواد ته د مسافر له ورستنولو سره د مرستې په زمینه کې کیږي. د ایټالیا په جنوب کې سیسیل ټاپو هم اعلان کړی چې ایټالیا ته د الوت نیم لګښت او د مسافرانو لپاره په هوټل کې د استوګنې د دریمه برخه ورکوي. دغه خار همدار از د لرغونی ځایونو او لرغون کوټونو د کتنې لپاره وړیا ټیکټونه ورکوي. جاپان هم په سفر لاړ شي. کمپاین په پرانستلو سره یوازې داخلي سفرونه تشویقوي. دولت په دغه کمپاین کې د خلکو د داخلي لګښتونو 50% ورکوي. په دغه لګښتونو کې د ظرف ځای کې دا استوګنې دا او د تورستي جاذبو د لیدلو او خرید ته اشاره کولای شو. د قبرس مدیترانه هیواد هم په دغه هیوادونو کې چې د ټوریزم د احیا لپاره اعلان کړي چې د ټوریستان د خوړو، استوګنې ده او طبي لګښتونه ورکوي. خو له مسافرانو هیواد ته لور داخلې ده مخکې د کورونا ټیست اخیستل کیږي. همداراز قبرس د هغو مسافرانو لپاره چې په چوټیانو کې په کورونا اخته شي یو سل بستریز روختون په نظر کې نیولی او هغه وړیا درملنه کوي.
Thank you.
عزتمن اردن کو پہ ایران اسلامی جمہوریت کے دسپر حساسیتوں مادتوں ہمغراز ٹنگ دی او د ٹوریزم صنعت لا کورونا سرا د مقابلے د ملی کمیٹیا د فیصلو پتم دے راپور نوئی چې د ایران د ٹوریزم صنعت د کورونا تر سخت اغیز لاندې ورغلې او په میلیونو ډالر تاوان کړی دی او داسې ښکاری چې لا دې زیات تاوانونه زغم نه لري او دغه صنعت فعالان اوس له کړکېچ د وتلو په وخت کې د سفر د پروګرامونو په برابرولو پسې دي په هغه ټولو بدلونونو سره چې د ټولنو د ژوند په بیلابیلو اړخونو کې رامنځته شوي دي په زیات احتمال د کورونا د رواني اجتماعي اقتصادي اغیزې د ټورستانو د سفر خوندونه هم زیات بدل کړي دي او مسافران به لاند کم لګښت او په کمو کسانو سره سفرونه انتخاب کړي او په شخصي ګاډو کې به سفرونه وکړي او په روغتیایي دلایلو له ساده خوړو چې په خپل برابرولو کې ګډون لري استفاده وکړي بے شکل کورونا وروسته هدفمن او د لومړنیو تحقیقات او مطالعې پر اساس او د لارښوونکو په مشورې سره سفرونه ترسره کیږي هغه کار چې مخکې کم وو له کورونا وروسته سفر سره مینوال د سفر د مقصد انتخاب لپاره پر ټوریزم جاذبې سربېره د کورونا د وضعیت روغتیایي مسایلو او نورو ډیرو موضوعګانو په اړه تحقیق وکړي او بیا به د خپل سفرونو پروګرام جوړ کړي د ټوریزم کارپیژان دی اټکل کوي ټورستان یا خپل استوګن ځایونو ته نږدې په لنډو سفرونو سره په طبیعت کې شتون پیدا کړي او که د څو ورځې لپاره د سفر نیت لري کلی او د کلیوال ژوند سټایل تجربه کړي ځکه چې احساس کوي روغتیا او سلامتیا په کلیوال چاپیریال کې د صنعتي او ګڼو ګڼو ځایونو زیات تضمین شوی دی نو ځکه له کورونا وروسته پړاو کې د کلیوال ټوریزم غوښتونکي به زیات شي
په هغه راپور کې چې د نړۍ د موضوع نړیوال شورا برابر او خپور کړ تقریبا 1000 لرغون کوټونو او 1000 هیوادونو ماهرانو ځواب راغوند او تحلیل شوی دی دغه راپور د کورونا د خبرېدا په ځواب کې د موضوع اقدامات او لدغه کړکېچ وروسته وړاندیزې طرحې سپړلې دي دغه راپور د موضوع په مقاومت او همدار از کلتور ته د عمومي خلکو د لاسرسي د دوام لپاره د هلو ځلو په لړ کې ورپېش چیلنجونو ټینګار کړی دی لکه څنګه چې نیمو ځواب ورکوونکو ویلي د هغه موضوع له کورونا مخکې هم په اجتماعي رسندویو کې شتون درلودلی او یا خپل ټولګي له فعالیتونو بندولو مخکې په آنلاین بڼه له مخاطبانو سره شریکولی خو ډیجیټالي ارتباطي فعالیتونه چې د دغه نظر غوښتنې په وسیله جاجول شوي لږ تر لږه 15% موضوع لپاره زیات شوي او په اجتماعي رسندویو کې د هغو فعالیت هم زیات شوي دي په دغه راپور کې جوته شوې ده چې د قرنطینه په ورځو کې د موضوع زیاتره متخصصان لیري کار کاوه خو اندخنه د موضوع د متصدیانو د شغلي شرایطو په نسبت د چي د سخکاري په هغو کې نسبتا پایدار ده په عین حال کې 14.1% ځواب ورکوونکو ویلي چې په موقته توګه لا کار وستل شوی او 22.6% هم تړونونه نه دي تمدید شوی حتی د موضوع لانی موزیات و مدیرانو ویلی دی چی در آمسته شوی بحران پا دلیل مجبور دی د خپلو کارکون کیو د تنخاگانو ورکول وزندوی
قدرمن اردوونکو د دغه راپور په پای کې کوم د میوزیمونو د نړیوالې ټولنې په استازیتوب له سیاست جوړونکو او فیصله کوونکو غوښتي دي چې د خپلو ماهرانو او د میوزیمونو سره د مرستې لپاره خپل مرستې او کومکونه بیل کړي تر څو له دغه کړکېچ سالموزي او خپلو عمومي خدماتو مهم ماموریتونو ته دوام ورکړي همدغه را د راپور په پای کې بیا ټینګار شوی دی په دنیا کې د اقتصادي شرایطو بهتر کېدام او له کورونا وایروس وروسته د ټولنو د ښه کېدا بهیر اوږد او پیچلی دی او میوزیمونه به د ځایي کلتور په پراختیا کې د اصلي شخصیت په توګه او د خلکو د یادولو او کتنې لپاره د نه پرتلنې وړ ځایونو په توګه د اقتصاد په بیا رغونې کې مهم رول ولري. مهمه پوښتنه دا ده چې آیا په دغه پړاو کې د میوزیمونو کړچار په راتلونکي کې د هغوی د کار په څرنګوالي اغېزین دي، او یا په راتلونکي کې د میوزیمونو جذابیت به په هماغه اندازه پاتې شي؟ وخت به دغو ټولو پوښتنو ته ځواب ووایي او موږ باید په تمه واوسو.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای په امان.
درنو او محترم اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستای څخه ډیره مننه کو چې زموږ سره ملګری وي. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو. Thank you.